سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت حرکت وکړ. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. افغانستان او پاکستان کې د شوې زلزلې د امر شو کسانو شمیر دیار لسو ته پورته شو. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د رښتر په کچه شپږ اشاریه پنځه درجې د زلزلې لکټر لگا نه هڅنه په پاکستان او څلور نور په افغانستان کې وشل دي. د عبدالبصیر په نوم د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکی او څلور ماشومان یې د دغې زلزلې کې ټپیان او درې میاشتنۍ ماشومه لور یې مړه شوې ده. هغې ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا د جیولوژي مرکز د دغې زلزلې مرکز د هندوکش غرونه یاد کړی دي. افغانستان او پاکستان کې لسګونه کسان د تیرې شپې زلزلې کې ټپیان شوي هم دي، خو دا ارقام لا کره وروستي نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش د روژې میاشتې د رارسېدو له کبله د ټولې نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. هغې نن چهارشنبه په یوه ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې له دې موقع نه په استفادې په ټوله نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره باید کار وشي. هغه وویل
I join everyone observing Ramadan to call for peace, mutual respect and
so on. زال ټول هغه کسانو سره یو ځای چروجنسي د سولې متقابل درنوي او پیوستون غکوم. موږ باید لدی مبارک میاشت الهام واخلو په ټول نړۍ کې د عدالت او انصاف لپاره کار وکړو. د سعودي عربستان چارواکو ویلي نن چهارشنبه د شبان دیرشمه او سبا پنځشنبه د روژې اوله ورځ ده. د طالبانو حکومت وايي د کابل ښار احمد شاه بابا مینی په بوتخاک څلور لارې کې تیر شپه د دایښ پر یو پټنځای عملیات کړی دي. د طالبانو وایي ځبی الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه ویلي د عملیاتو کې د پټوکو د دایښ درې مهم غړي وژل شوي او وسلې او لاسي بمونه او نور وسایل ترې نیول شوي دي. مجاهد وړاندې لیکي دغه دایښ وسلوالو پلان درلود چې د روژې مبارک میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدسو ځایونو او ولسی وګړو پریدونه تر سره کړی. څومره وړاندې د ملګرو ملتونو یوې اتسړنیزې ډلې ویلي وو افغانستان کې شاوخوا 3000 خو د ډلې امنیت اساسمان یو چارواکي اند شپږ زره دایښ اثرتیرو د موجودیت خبره کړې وه. طالبانو په دومره شمیر کې د دایښ غړو د موجودیت ادعا رد کړې ده او ویلي دي دایښ یو ګواښ دی خو ننګونه نه ده. او د افغانستان کم عمره لوبډل نن له سریلانکا سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره لوبډله د سریلانکا په وړاندې خپله دویمه سیالي ترسره کړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت درې نیمې بجې د متحده عرب اماراتو په ابو ظبي ښار کې پیل شي. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي له بنگلاديش څخه ګټلې وه. د ویلي ده چې د درې اړخیزې یو ورځنۍ سیالۍ به د رواني مارچ میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې دوام وکړي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د تیر شپې زلزلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې څلور تنه وژلې او شاوخوا پنځه اویا تنه نورې ژوبل کړې دي. دا چې تازه جزئیات د دې زلزلې په اړه څه دي وړاندې په راپور کې به درته وایو. په افغانستان کې بیګانۍ زلزله چې د رښتر په کچه شپږ اشاریه پنځه ثبت شوې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې څلور تنه پکې وژل شوي دي. موږ به په دې اړه باندې خبرې وکړو په شننه کې چې ولې په افغانستان او پاکستان کې زلزله شوې او د دې زلزلې ارتباط د هغې زلزلې سره چې په ترکیه او سوریه کې شوې څه ده دا به درته په تحلیل کې ولرو. همدارنګه د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو اداره وایي له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړې دوی له تاوتریخوالي لوږې او سوء استفادې سره مخ کوي. دا چې ولې طالبانو یو ځل بیا پر افغان نجونو د زده کړې بندیز ولګوه او په دې اړه ش نړیواله کې اندېښنې لري دا به هم درته په راپور کې ولرو. په بهرنیو مسایلو کې به بیا دې ته تم شو چې د چین ولس مشر شي جین پینګ مسکو ته خپل درې ورځنی سفر نن چهارشنبه پای ته ورسو. د شي د دې سفر لاسته راوړنې څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. بل دا چې نن د اوبو نړیواله ورځ ده. د اوبو متخصصان او یو شمېر نور څېړنیز بنسټونه وایي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخت وچکالی تجربه کوي. دا چې دغه وچکالی به څومره پر دهقانانو اغېز وکړي دا به درته په یوه تفصیلي راپور کې ولرو. نور مطالب هم درسره لرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. دا تیر شپې زلزلې د افغانستان په بیلابیل سمو کې څلور څنه وجلې او شاوخوا 15 نور جوړل کړي دي. د طالبان حکومت امیر خطیا وزارت ازادي رادیو ته ویل چې دا کسان په کابل، تخار او لغمان ولایتونو کې وجل شوې دي. سنا کاکړ همدا شپه سره په استودیو کې وصل شوې. سنا جانې ستړي مشه که تاسو راته د دې زلزلې د وجل شو همدارنګه د جوړل شو کسانو ارقام او د شي تازه په دې زلزلې کې نور څه جزئیات ورکړل شوې کوم سره شریک کړي. فکر کوم چې د سنا جانې اړیکه پرې شو. زموږ همکار به تخنیکی همکار به هڅه وکړي چې هغه بیرته د استډیو سره وصل کړي او موږ ورنه په دې اړه چې د تیر شپې زلزلې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې څلورتنې وژلې وو او شاوخوا 15 نور ژوبل کړي وو. د طالبانو حکومت امیر خطیا وزارت ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په کابل، تخار او لغمان ولایتونو کې ژوبل شوې دي. د طالبانو حکومت به په خوته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت رسنیو ته په یو لیګل ویډیو کې ویلي چې د دې زلزلې دته چې مرکزی د بدخشان ولایت په یفتگان ولسوالۍ کې و تاریخ تر پکچا 15.8 او جوړوالی 120 کیلومتر و. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په دې زلزله کې چې د افغانستان په وو ولایتونو کې شوی شاوخوا 3 پته کورونه په بشپړ یا جزئی ډول ویجاړ شوی او یو شمېر څاروي هم لمنځ تللې دي. یو شمېر زلزله ځپل هم زده راډیو ته ویلي دي چې په دې زلزله کې دوی ته د سر او مال زیان وخت دی. سنا کاکړ بیرته وصل شوی وی سنا جان استړی مشي کې د دې زلزلې په اړه جزئیات راکړي.
موږ اوس په خپله د دې ځانې مخکې د بچور افور فایل کړم دا به وایم چې تاسو په انټرنټ څخه مخکې د زلزلې او تکان بیا هم ده هم ساتنه د دې خارې وکړو چې د نو جزئیات په اړه معلومات نشته او څنګه چې تاسو ولې د افغانستان کې د تاریخ په زلزلې په بیلو سیمو کې څلور تنه وژل او شاوخوا 15 تنه ژوبل کړي دي. یو څمیر په ایزامپل د خپل او سیګون کو د دې زلزلې په اړه ویلي دي چې د کورنۍ ټول غړي ویده وو او د شپې د تیارې بلواچې هم چې کولای شي خپل درې میاشتې نور وګوري چې دا کس په انګلیش کې نه ډول بکسي او د لغمان ولایت د لیشن ولسوالۍ سیټون کې ده. هغه وایي چې ناسا په حالت راغی زلزله وشو ماشومان چیرې کړي او په لاتو کې دیوال وربانې وغوښته د خپل هم زخمي شو او یو زو یو د لورګانې هم زخمي شو او یو درې میاشتې لورې ژوند له لاسه ورکړ. به ورپسې هیلې د کابل ښار د پنځلسمې ناحیې اوسېدونکې ده او وایي چې د زلزلې له امله یې د کور چت او دیوالونه درزونه کړي او نور یې چې خاورې جوړې تنفس کړي ورته تنفسي ستونزې هم پیدا شوي. د طالبانو حکومت طبيعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت رسنیو ته یو څلوري ویډیو پیغام کې ویلي چې د دغه زلزلې شدت چې مرکز یې د بدخشان په ینګان ولسوالۍ کې و د ریشتر په کچه 15.8 او ژوروالی یې 120 کیلومتره و. د دغه وزارت معلومات څرګند کړي په دې سره کې چې د افغانستان په اوو ولایتونو کې شوي شاوخوا 3 پته کورونه په بشپړ یا جزئي ډول ویجاړ شوي او یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. پر افغانستان سربیره د غنې زلزله پاکستان او هند هم پورا ولای دی. د طالبان حکومت د امن په سره فایان طرف ته د افغانستان په کلور ولایتونو کې د مړو او ټپیانو د وروستي شمېرو پایله وویل چې 15 ټپیان شوي دي او 4 تنه شهیدان دي چې د شهیدانو د جمعې پرته په تخار کې یو په کابل کې او یو هم په لغمان کې وو. او کاغذي زمانتیا تکړه چې د هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم د ټپیانو او وژل شویو شمېر معلوم کړي. په داسې حال کې چې په کلم په پکتیکا او په ټول ولایتونو کې د زلزلې له امله ډېر
د ورګونو نو تپیان څه معنا لري؟ د رزيته باندې کور ودان سناکا کړه و چې په افغانستان او پاکستان کې ودا چې څو شی به وړاندې په هین کې هم د زلزلې ټکانونه شوي وو. په دې اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. هم دې موضوع ته تمکیو زموږ همکار اجمل تورمان د زلزلو د برخې یو پو انجنیر ستانمیر زهیر سره په دې اړه مرکه کړې ده چې ولې په افغانستان او په نورو سیمو کې د ډول زلزلې په دغه وخت کې رامنځته کیږي؟
بیگانه زلزلې مرکز په بدخشان کې وو. بدخشان هغه ځای دی چلتا درې پلیټونه، چې یو د روسیا پلیټ دی او بل خپل د هند پلیټ دی او بل د عربو پلیټ دی. دا درې وړ دغلته د لامبو په حال کې په حرکت کې وی. کله د نږدې کې دوه لري کې دوه په وخت کې دغلته انرژي پیدا کی تولیدیږي او دغه انرژي نه دلته اکثر وخت زلزلې منځ راځي. د بیگانه زلزلې شدت شپږ نیمې درجې وو د ریختر په مقیاس باندې. دا ډول زلزلې په خوام راغلي دي او کېدیش پر اتلونکي کې هم راشي. اکثر د زلزلې مرکز جوړي دا زیاتې ساحل لرزوي، او لکه بیگانه زلزلې تقریبا تر هند پورې او پاکستان او افغانستان او تاجکستان او دا ساحل ټول ولرزولي. او ځنې زلزلې چې بیا مرکز یې ډیر ژور نه وي، سطحي وي، نو هغه تخریبات په خپل مرکز په شاوخوا کې زیاتې ویجاړې رامنځته کوي. نو د دې زلزلې مرکز ژور یو سرعت 8 کیلومتر ژور، نو تخریبات شکر دې ډیر نه لري او ولې ساحل زیاتې ولرزولي.
خغله ظهیر د زلزلې پر محل دل شوی چې ډېر خلک ورخطا کیږي او همدغه ورخطای دوی د سنځ جوړوي. ستاسو په د زلزلې پر محل باید څه وشي؟
دغه سه حالات کې نو باید ډېر لوی حوصله ول باید پکار ده چې خلک حوصله ولري د وټلو په وخت کې. او که هغه ځای کې چې د وټلو امکانات نه وي، محفوظ مکه د کور در شيګان دي دغه ځای کې ودرېږي. کچیر تمیز یا چوکی وی دا ماغ لاندې باید تا زانون پټکان دی. که نور امکانات وی چې بالخ په سر باندې ونیسی د وټو په وخت کې په سر باندې څوک پاسه چیرولیږي چې سر یې محفوظ وي. نو دغه سه بعضی مسائل شته دی چې د زلزلې په وخت کې باید ورته جدي پاملرنه وشي.
زهیر سه بیگا خلکو ټول شپه په سرکونو تیر کړی، ځکه د دوی ترمنځ आवाज دا و چې بل زلزله هم کیږي. په دې اړه کراته وای چې دا څومره ممکن ده؟
دا چې د زلزلې وړاندوینه ناممکن ده. همدا سه هیڅوک نشي ویلای چې د زورور زلزلې وروسته به نور زلزلې هم منځ راځي که نه راځي. کېدای شي راشي، کېدای شي هیڅ را نشي. یعنی دې اړه باندې تر اوسه پورې څوک پیشبینی نشي کولای. او دغه سیاو تجربه ده هم خودلې ده چې د هرې زورور زلزلې وروسته ځینې وخت غلط خبرونه اوازې خپریږي، او چې بس دا د بل زلزله روانه ده او هلته د کورونا وځي. او په دغه اړو جوړ کې ډېر غله او دغه ډاکوان هم په کورونا وځي او داسې غلاګانې کیږي، یعنی په زور دغه سې اوازې اچي. نو داسې کومه خاصه وړاندوینه څوک نشي کولای چې زلزلې به راځي او د هرې لوی زلزلې وروسته نو باید موږ کورونه پرېږدو. کېدای شي راشي یا کېدای شي رانشي.
اجمل تورمان و چې د پرونی زلزلې په اړه د انجینر ستانه میر زهیر نظر پختلی و.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
هم افغانستان کې تمکی ګډ ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو اداره وايي لزده کړو د افغان جون درا ګرځولو پریکړې دوی له تاریخوالي لوګي او سوء استفادې سره مخ کړې دي. تفصیل به د راپور کې وره.
په داسې حال کې چې یو ورځ مخکې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې د طالبانو حکومت د نوي خونیس کال پایل اعلان کړ او جون ته بیا هم لشپګمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورنکړه، یو شمیر نړیوالو بنسټونو د طالبانو د پریکړه خواشینونکې بللې. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو اداره وایي لزده کړو د افغان جنو د راګرځولو پریکړه دوی له تاوتریخوالي، لوګي او سوء استفادې سره مخ کړې دي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړه ویلي، د دې تر څنګ د افغانستان نږدې نیمایي نفوس ګوښه کول ناسم او ناعادلانه کار دی او دغه شان سیستماتیک تبعیض د هیواد پرمختګ او راتلونکي ټکنې کوي. یادې ادارې ټینګار کړی چې نجونې لزده کړو او تحصیل راګرځول د دوی په وړاندې ښکاره تبعیض او د دوی د کورنیو لپاره ځورونکي عمل دی چې د افغانستان لپاره به ناوړې پایلې ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې زده کړه د هر انسان بنسټیز او بشري حق بلل او ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقوقو د کنوانسیونونو د غړي د هیواد په توګه دی، تر څو دا یقیني کړي چې هر وګړی زده کړو ته برابر لاسرسی لري. په همدې حال کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي ډیره خوشنونکې ده چې طالبانو یو وار بیا نجونو ته خونځیو ته د تګ اجازه ورنکړه. یونیسف د طالبانو دا پریکړه د ښځو او نجونو د حقونو د تخریب بدمرغه پړاو بللې او په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د نجونو د منځنیو زده کړو د مخنیوي پریکړه ناعادلانه او د میلیونونو نجونو د تمې او هیلو خلاف ده. یونیسف ویلي خونځیو ته د نجونو د نه پرېښودلو پریکړه د دوی پر رواني حالت او روغتیا ناوړه اغېز کړی او دوی له هرې هغې افغان نجلۍ سره ولاړ دي چې له طالب چارواکو د زده کړو حق غواړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت 13 ورځ د افغانستان په سړو سیمو کې نوې ښوونیز کال پیل کړ، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته بیا هم اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. یو شمېر نجونې وایي تمه یې درلوده چې سږ کال به د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو اوس یې تقریبا د ټول عمر لپاره د زده کړو هیلې له خاورو سره خاورې شوې. د پلازمېنې کابل دوه تنه اوسېدونکو مسعودي او حسنات ازادي راډیو ته وویل نوې
کال پیل شو، خو متاسفانه زموږ د ښوونځیو د پیل په اړه هیڅ کوم اقدام نشو. نو موږ ډیر خوشین شو په دې خبره چې ولې زموږ خوانځي پیل نشو. نه پوهیږو د طالبان هدف لري چې زموږ خوانځي نه پیل کوي.
موږ بیا ډیر نهیل شو، زموږ هیلې بیا برباد شوې. نو فکرونه کوم زموږ هیواد یوازې نارینه او ترتیا ولري، دلته ښځې هم ژوند کوي. نو زه طالبان ډیر هیله کوم چې زموږ مکتبونه پرانیزي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د یوې مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود د نوی کال په مناسبت په خپل یو پیغام کې د افغان جنو او خوځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیز غندلې.
طالبانو د تیر کال په اوږدو کې د قومي او جنسي تبعیض ترڅنګ د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار بندیز ته دوام ورکړو، تر دې چې د میرمنو په وړاندې په بشپړ ډول د زده کړو او کار دروازې وتړل شوې او دوی له سیاسته لرې شوې.
د احمد مسعود د څرګندونو په اړه مې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرې دوی زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. یادونه ده چې طالبانو په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ټینګول وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې. د دې ترڅنګ یې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د افغان میرمنو په کار هم کلک بندیز لګولې. طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز لنډمهاله بللې او ویلې دي چې په دې اړه د یو ترتیب په جوړولو بوخت دي، خو د نږدې 19 میاشتو په تیرېدو لا هم د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلې دي.
azadiradio.com
اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو ده. چین ولسمشر شی جین پینګ مسکو ته خپل درې ورځنی سفر نن چهارشنبه پای ته ورسو. نوموړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د ستراتیژیکي همکاري او لړ سندونه هم لاسلیک کړي. تفصیل د صدلو دین اورو.
د چین ولسمشر داسې مهال مسکو ته درې ورځنی سفر پای ته ورسو چې روسیا پر اوکراین د یرغل له کبله له جوړیدونکو نړیواله انزوا سره مخامخ ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کرملن کې د خبرو پر مهال له شی جین پینګ سره خبرې بریالۍ او رغونکې یادې کړې. د چین ولسمشر بیا ویلي روسیې سره په لاسلیک شوو هوکړو کې یوه هغه یې د پیکینګ او مسکو ترمنځ د همکارۍ د نوي څپرکې ده. شی جین پینګ له پوتین سره تر خبرو وروسته پرون د مارچ په 28 وویل موږ د ستراتیژیکې ملګرتیا او دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا یوه اعلامیه لاسلیک کړه، هغه اړیکې چې د دې په وینا نوی پړاو ته داخليږي. روسیې او چین د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د مسکو له یرغل څو اونۍ وړاندې د نامحدود ملګرتیا تړون هم لاسلیک کړ. دا تړون پیکینګ ته د ولادیمیر پوتین د هغه سفر پر مهال لاسلیک شو چې د اولمپیکي لوبو پرانیست ته ورغلی وو. د چین ولسمشر د اوکراین د جګړې په اړه هم خپل دریز روښانه کړ او ویل هیواد یې د دغه جګړې د سیاسي حل لارې ملاتړ کوي. شی جین پینګ وویل چین د اوکراین د جګړې په تړاو بې پلاوه دریز لري او تل د سولې او ډیالوګ پلوي کوي. شی جین پینګ مسکو ته تر سفر مخکې د اوکراین او روسیې ترمنځ جوړجاړي ته د سولې او پلان هم وړاندیز کړی چې اوکراین کې اوربان هم پکې شامل دی. لویدیځو هیوادونو د چین دغه پلان رد کړی او چین یې د روسیې په پلوي تورن کړی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي چین د دغه جګړې په تړاو بې طرفانه دریز نه لري. مسکو ته د چین د ولسمشر د سفر پر مهال د سپینې ماڼۍ چارواکو ویل دوی اندېښنه لري چې ممکن چین روسیې ته وژونکې وسلې ورکړي. جانکر به هم خبریالانو ته ویلي د روسیې او چین د ولسمشرانو د ملاقات پر مهال دا ښکاره معلومېده چې پوتین هیله لري چین ورته وژونکې وسلې ورکړي. سپینې ماڼۍ وایي دوی د دې لپاره په اوکراین کې د اوربان لپاره د چین وړاندیز رد کړی چې په خبره یې دا اوربان به مسکو ته فرصت ورکړي چې د خپلو جنگي سرچینو تشه ډاکی کړي. دغه اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ ویلي داسې شواهد نشته چې وخی چین مسکو ته درنې وسلې ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
توبو متخصصان یو شمیر اټسړنیز بنسټونه وايي افغانستان د موثر تاریخ تر ټولو سخت وشکالي تجربه کوي. ازادي رادیو هم موندلې چې د افغانستان جنوبي لویدیز او سوېل لویدیز سیمې عملاً له وشکالي رانزوري. تفصیل په دې راپور کې
دا د جنوبي ولایت روزګان په مرکز تیرنکوټ کې د محمد نعیم د جوړې څا توربین دی چې د زمکی لټاله او برا باسي او د هغه زمکی خړوبوي. شاوخوا 50 کلن محمد نعیم وایي وجری بزمکه لري چې د خړوبولو لپاره همدا یو لار ورته پاته ده.
وسته وچکلی صدع سفیر یو بار مخو غد یو هغه دغه مخ چکه وچ سویا نو دغه متکه څخه دغه وس وچ دي.
نو موري وایي زمکه ته نګدي دوه نور برمی یا جوړې څاګانی وچ شوی او دای اړ شوی چې دریمه څاو باسي هغه څا چې ډېرې کمی او بتر راوزی. محمد نعیم وای که دغه څه هم وروچیږي دای او شاوخوا کلیوال به د کډه بارولو ته اړشي.
د خوراکو بلا نه لرو د خوراکو بنسته ته تکلیف دغونی په تکلیف چې و دغه دغه ته وس فلاړي چې کډه جنې بارکو 15 شپار وجری بم زکده په دغه وجری بم زکې مر اوی معنا غنم جنې وخت دا وچ کلیس خو هغه وخت کې چې وبې 2 انچ 3 انچ دغه ځګه سم ما 15 خوراره مخیس دي شپږ خوراره می مخیس یا 2 خوراره می مخیس.
په همدې ترين کوټ کې یو بل بزګر هم د زړه غوټي را تخلاص کړي او وی ویل سکالې د وچکالۍ لکباله په زمکه کې هیڅ هم ندی کړلې او د پولې ټاک تناس دی.
اجمه چوله د سپت خار د کړې وسدونکو یو ځکانم کښته نه خو نشاش کال د جسمه وروره زبدې درتو امه چې پروش کم یو لږ ماش کړلې و شاش کم نه جواري کړلې نه مو ماش کړلې هیڅ شی مونږ نه کړلې پر مزه کوم سپیره بادونه چلیږي هیڅ شی مونږ نه دی پکړلې په ټول والي کې د دوه پلو وبنسته چې مش ساده یو دوه پلی بندې پوبوکو نو موږ د وبو د ستونز سره ډیر مخامخ باغونه شجه بس نیم خوش کړي د وچدو په حالات کې دي.
د افغانستان په اکثر سیمو په ځانګړې توګه جنوب لویدیز او جنوب لویدیز کې د ځمکه سر او بود کموالی لکبله خلکو په پراخه توګه د جوړو څاګانو کیندلو ته مخه کړي. ځینې خلک په ماشين خو ګانش مر نور بیا د مریضو هندارو په وسیله د ځمکه لاندې او برا باسي. فضل رحیم د کندهار د لوی رباط سیمه اوسیدونکو دی. دای وایي د کلی خلک د کرنې څه چې اند څخاق لپاره وبنه لري. فضل رحیم وایي د لوی رباط سلګونو اوسیدونکو په ټانکرونو کې لې ویبل سیمه وبوړي او د ژوند ارتیاوي پر پوره کوي.
د کندهار ولایت لوی رباط سیمه اوسیدونکو یو نو دلته ډیر زیات وچکالی راغلی د دلته په خواز مزه وبسي ولې تقریبا پر وګازه شپږ غازه ولې نو وسه ولړه سیمه چې دا د لګښت سیمه وي دا سیمه مکمل بابلی وسی دی او په مستر خلک وڅ پټان کې دی د وبوندي نو ویلای سر بو وسی دی.
د وچکالی شکایتونه او له عملی د خلکو د ژوند د ستونزمنېدو پیښې پراخې دي. په افغانستان کې د وچکالۍ ډېره بیا ځکه ولس پرې کوي چې د نړیوال بانک د یو راپور له مخې شاوخوا 70% افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي او د اکثرو هغو د ژوند تکیه پر کرنې او مالدارۍ ده. د ترځمکې لاندې اوبو کچه په پلازمینه کابل او شاوخوا ولایتونو لکه لوګر، میدان وردګو، غزنی، پروان او کاپیسا کې هم ښکته شوې. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي چې تیر 2021 کال کې د پلازمینې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 12 متره ښکته تللې. د ځمکې لاندې اوبه په مستقیم ډول د ځمکې مخ اوبو سره اړیکه لري. هغه داسې چې که په هر اندازه د ځمکې له لاندې اوبه راوځي په هماغې اندازه اوبه باید بیرته ځمکې ته جذب شي. د اوبو د تنظیم اداره د بیلګې په ډول د کابل یادونه کوي چې په کال کې وګړي 100 میلیونه متر مکعب اوبه مصرفوي خو په خبره یې د دغه لګښت یوازې نیمایي اندازه بیرته ځمکې ته جذبیږي. په افغانستان کې بیا په تیرو 2 لسیزو کې دغه تعادل په اکثرو سیمو کې نه دی ساتل شوی. د اوبو متخصصان وایي دغلته د ځمکې لاندې اوبه بې دریغه مصرفیږي خو بیرته ډېره کمه اندازه اوبه ځمکې لاندې ته جذبیږي. همدغه د تعادل نشتون په نړیواله کچه اقلیمی بدلون د ځمکه د کوری تودوخه او د بارانونو او واورو کمښت هغه لاملونه دي چې د ځمکه لاندې اوبه یې کمې کړې دي. د اوبو متخصصان د ځمکه لاندې اوبو کمښت ته اندېښمن دي او وایي که یې مخنیوي ته احتیاطي تدبیرونه ونیول شي لرې نه ده چې د ځمکه لاندې اوبه یو مخ وچې شي. په جرمني کې میش د افغانستان د اوبو یو متخصص عاصم معیار وایي د حکومتونو دنده ده چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې د وړو او لویو پروژو له لارې بډایه وساتي. ښاغلي معیار ازادۍ راډیو ته وویل که د طالبانو حکومت له بودیجوي پلوه د اوبو د کنټرول او مدیریت د لویو پروژو وس نه لري، باید وړو پروژو ته پام واړوي چې هغه د اوبو واړه بندونه او ډنډونه دي. د نوموړي په باور همدا واړه ډنډونه او بندونه جوړول د باران او واورې اوبه زیرمه کوي چې ان ترې بزګران استفاده کولی شي او ان د ځمکې لاندې په اسانه جذبیږي. معیار وایي د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د بډایه ساتلو لپاره باید د برمو او ژورو څاګانو استفاده هم محدود شي.
د ځمکې لاندې اوبه یو عامه شتمني ده، یعنی په دوی کې ټول حق لري، یو شان حق لري تر څو د هغې څخه په مساویانه او عادلانه ډول کار واخلي. خو په وروستیو وختونو کې ځینو کسانو د برمو په ایستلو سره هغه انحصاري کړي دي په حساب، یعنی یو کس د هغې څخه ګټه اخلي او نور کسانو څاګانو دا شی وچوي. دغه ډول کارونو مخنیوی باید وشي.
د اوبو د کمښت او په وړاندې د ممکنه اقداماتو موضوع مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له وزارت سره شریک کړه. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي دوی په لویه کچه د اوبو د مدیریت او کنټرول پروژې لري، خو په خبره یې دا مهال عملي کېدو ته پیسې نه لري.
د اورښت څخه ترلاسه کیدونکو اوبو راټولول او د ځمکې لاندې اوبو تغذیوي پروژو هم په پام کې شته، اما د بودیجوي محدودیتونو له امله زموږ ستراتیژیک پلانونه د پلي کېدو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د 2022 کال د نومبر میاشتې په نیمایي کې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون کانفرنس کې هم د اقلیم د بدلون او په وړاندې د حکومتونو د مسؤلیتونو په تړاو جدي بحثونه وشول. په دغه کانفرنس کې افغانستان هم له نړیوال اقلیمي بدلون متاثره هیواد وبلل شو، خو له دې سره سره یې د حکومت کوم استازی غونډې ته نه و غوښتل شوی. د اوبو د چارو متخصصان وایي اوس د حکومت د نیو علماو، ځوانانو، فعالانو او قومي مشرانو مسؤلیت دی چې خلکو ته ووایي په اوبو کې اسراف ونه کړي.
تاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته السلام علیکم. ولار وجره روانه ده
د امرستون دو، یعنی دلی چې دی بس د مور د مېریه چلن کې چا چا سړی ورته په ګوته کوي، هغه ته یې ورکوي چې د ماښام د نه لري هغه ته یې نه ورکوي، چې ټکټران مټران یې چلیږي او چا ور وښوي هغه ته یې ورکوي. نو دا زموږ ږغ دی تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي چې دا اداره کم نه کوي، هغه مستحق خلکو ته دې ور ورسېږي، بیا ستونزه نشته. پشکې السلام علیکم.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام دام د طالبانو سمو دا غوښتنه چې د دې زنانو مکتبونه الهک بیا مکتبه هیڅ گزارانه کیږي. افغانستان یو اسلامي ملک دی، هم دیني تعلیم غواړي هم عصري تعلیم غواړي. دیني تعلیم یې دا دی چې ملایان به وي، علما به وي، عصري تعلیم یې دا دی چې ډاکټر به وي، انجینر به وي، ټانکس به وي، پیلوټ به وي. دا څه چمپه کوي دوی؟ دا خو کوپري ملک نه دی چې یو تعلیم کوي. مبلی صابر ولا تیاره نشي چلوای، تیاره نشي جوړوي، ټانګ نشي جوړوي، پیلوټ راول د مبلی صاحب کار نشي کوي، نکاح نشي تړای، د کوچنی په غوښ کې اذان نشي کوي. دا د هر چا خپل وظیفه ده. اسلامي ملک چې دوی دواړه تعلیم غواړي، هم دیني تعلیم غواړي، نه دوی دوغنی رای وي، نه دوی دوغنی فکر وي. دا چې سبا دا ډاکټران مړ شي، دا ډاکټر د کمی خوای کیږي. دا تیاری ته چې دا اجان خېږي، دا زنانی چې ورسره د دې تلاشي څوکي پر پروتوکول باندې تلاشي څوکي، او وروره د خدای وو د قران ریمې دروړي پریږدې مکتب دی ورې لکه د شریعت په نگاه کې خوندې ومنې خپل حجاب کې خپل په حجابو کې د خپل مکتب ته ځایونه دې سره ور برابر کې. نو په دې کې بل څه خبره ده؟ پاته یو امرسانی سو، امرسانی دوی یادې امرسانی هیڅ کله نه کیږي. د امرسانی معنی دا ده چې هغه هیڅ کله نه لکیږي، هیڅ کله نه لکی. موږ نو وخت نه ځای کوم علامه ملس.
السلام علیکم. زه د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ د غزک وسیدونکی یم. زما له طالبانو سره د ارزو ده او له دانورو مشرانو سره مې د ارزو ده پاکستان له پښتنو څخه منظور پښتون له د ټولو زمیدار زو ده د پاکستان په جیل کې په مچ کې د خدای افغانان زنانه کشنیان ټول په میاستو میاستو ناستی نو غواړم چې دا خلک په جدید توګه باید غور وکړي باید دا خلک راخلاصي دا څنګه حساب دی دا څنګه مسلمانی ده
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درڅاته زهرو کاروان پروګرام لرو خو دا دې پروګرام لاورېدو وړاندې ورزو لنډو خبرونه ده